په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل زنوري اس نوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزي د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ. ښاغلی الکوزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه د ټولو موټرو پر مخ نن سهار وختي بیرته پرانستل شوه. هغه په دې اړه چې آیا د دغه دروازې چې د جنوري له 14 رئیس د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوی و د پرانستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ کومه موافقه شوې کنه بې خبري وښوده. د راپورونو له مخې دغه دروازه د پاکستان لخوا پر لارې چلوونکو او ناروغانو د ویزې د شرط ښودو پر سر د دواړو لورو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو له امله تړل شوې وه. د تورخم لارې د بندېدو له امله یو شمېر افغان سوداګرو ویلي وو چې دوی ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی. د څه کم دوه نیمو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دا دروازه څو ځلې د مسافرو او موټرو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی چارواکی وای په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول دي. د ایران فارس خبری آژانس پروند جنوري په 28مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو له خوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوې دي. د افغانان د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوې کته هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایرانی چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15 لک زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بیلابیل محدودیتونه لګولې دي. ترنو لس کلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سیشن بیا افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایسلندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایللو. د پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمر ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. په زرګونو فلسطینیان پرون دوشنبه د غزې له خان یونس ښار څخه وتښتېدل. د اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دې ښار اوسیدونکو وروسته له هغې کډه کېدو ته اړ کړل شو چې اسرائیل پر دې ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د ښار اوسیدونکو د موټرو او خرو په ذریعه د خپلو کورونو مالونه ولېږدول. د ملګرو ملتونو په وینا له کله چې په غزه کې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني جګړه پیل شوې. تر اوسه د دې سیمې د 2,300,000 وګړو شاوخوا 15% بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی له هرو څلورو کسانو یو له لوږې سره مخامخ دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیاو همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط چې څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونه او د توغولو د ځایونو د پنخه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوپتل څخه د توماهاک توغندی او جنگی جت الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنگی بیړیو او جنگی الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړې چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي خځه خپل میراث غوښته شي مکتوب کې قضیه د کومه شجره د پیسې لګوي قاضي څوک دی هغه د خځه په واړه پیسې لکی والله کې وو کې قربانه.
د
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه پشپلې.
نن په همدې اکله غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل حق غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه ښځې ته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. والله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي، ښځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتی دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم، قضیه چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان د تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلا می خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنواله 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، بعد له هغې نه ماستري کې دکترا کې راځي که نه، یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 5 یا 14 وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه موږ ته کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثر میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېرې ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% موږ 0% د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباهم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې یې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اعتلاش چې مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو راهنمو درته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لار سي قضاء وسران ولي تخبل د قضايو د پاره د خپل د کیسوس د پاره نو ک د سخت مجبوریت خورزی هم د ډیرو سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د سي خواتور ډیر د سي ضرورتونه برته راستونیږي نن سبا کی خوند زندگی او نن تاسو لري راغلی استه او نن دی غختل سوې نه اولی راغلی او ته ور صبر وکړه چې مو معلومات وکړو تا شریست حق کیږي نه کیږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اکنور کیږي د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه